سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره 15 تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي دغه تړونونه د سوداګرۍ او پانګونې، قانون او پټرولیم، کرنې، اوبو لګولو او مالداري په برخو کې دي. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن د یو دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی و او هلته یې له طالب چارواکو سره کتلي. د تړونونو د لاسلیک په غونډه کې د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف او د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ګډون کړی و. د ازبکستان د صدر اعظم عارفوف په وینا وادی له طالبانو سره د تعامل غوښتونکی دی. د ایران د ریل پټلۍ د اداري چارواکو خبر ورکړی چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم شرکت اړوندو کسانو د ایران د ریل پټلۍ په اړین برید کړی، کارکوونکي ورته وهلي او د ایران د ریلو یو تمځای نیولی. د ازادي راډیو فردا څانګې د راپور له مخې د ایران د ریل پټلۍ د ادارې په بیانیه کې راغلي چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم د خصوصي شرکت کسانو د ایران د ریل پټلۍ په اړین کې په ناقانونه کړنو لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې دغو کسانو د ایران د اورګاډي د تخنیکي او امنیتي همکارانو له ممانعت وروسته د ایران د اورګاډي پرسونل وهلي ډبولي دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. میسي عینک ټیم د نهم پړاو شپږیزې په ترڅ کې خپله څلورمه لوبه هم وګټله. په دې لوبه کې بوسټینګ یو 38 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې میسي عینک لوبډلې یوازې د دوو لوبغاړو په تاوان یاد هدف ته ځان ورسوه. میسي عینک د 15 ټیمونو ترمنځ د څلورو بریاو او اتو نمرو په لرلو په لومړي ځای کې ده. د میسي عینک ټیم لوبډل مشر ابراهیم ځدران دی او ورسره با تجربه لوبغاړی محمد نبی هم په دې ټیم کې شته. میسي عینک په ګټه په نننۍ لوبه کې وفي الله ترخیل 15 ناس وزیدلې منډې وکړې. نوید عبید 25 ووهله. د بوست ټیم په ګټه لومړی پاڼۍ کې درویش رسولي 18 منډې کړې وې. او د اوکراین هوایی ځواک نن خبر ورکړ چې د دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاهو د روسیې هغه ټولې 14 بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. د اوکراین هوایی ځواک نن په ټلګرام چینل کې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې پر شپږو ساحو نسکورې کړې شوې دي. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. تاسو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غواګیست.
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د زمری پر څلر وشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درې کاله پوره شول. په دې دریو کلونو کې افغانستان د دولتي جوړښت، اقتصاد او ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو کې له ژورو بدلونونو سره مخامخ شو. په فرهنګي برخه کې چې د ترشنه آسمان لاندې په نننۍ خبرونه کې بحث پرې کوو، هم افغانان د ژور بدلون شاهدانو. پر موسیقي، سندرو او نڅا قطعي بندیز ولګېد. ښځې د زده کړو او کار په څیر د فرهنګي فعالیتونو له ټولو برخو حذف شولې او د انتقاد ژبه په شعر او نورو ادبي ژانرونو کې غوڅه شوه. په عین حال کې د ټلویزیونونو او نورو رسنیو له لارې د تفریحي پروګرامونو پر خپرېدو هم بندیزونه لګېدلي دي او له دولتي رسنیو د ښځو غږ نه راځي. په داسې یو حالت کې د افغانستان فرهنګ او ادبیات پر کوم لوري روان دي او راتلونکی به یې څه وي؟ آیا د افغانستان د فرهنګ لپاره په بهر کې کار کېدای شي او فرهنګیان څه کولای شي چې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي؟ په نننۍ بحث کې لیکوال او شاعر غفور لیوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی ویاند محمد صابر مومند میلمانه دي. همداراز د خبریالې او فرهنګي فعالې نسرین شیرزاد څرګندونې به واوري. تاسو درانه اوریدونکو هم په دې خبرونه کې خپل نظریات له نورو اوریدونکو او خپل پښتنې لملمنو سره شریکولای شي. زه د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره تاسو ته وایم. په دې واتس اپ شمیره تاسو کولای شئ چې خبرونه سره وصل شئ او خپل نظریات او پښتنې مطرح کړئ. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سوه شل و سوه دروشت سفر سفر یواتیا یولس هم در از ده ازاده راژیو ده ستودیو پشمیره که زنگو هینو سفر سفر چلور سوه شل دووشت یو سلو دولس پینزه چلویخت سفر یو تا زنگو هی دشمیره یو زلبیا تکراروم سفر سفر چلور سوه شل دووشت یو سلو دولس پینزه چلویخت سفر یو. مخکله دی چې ستاسو سوالونو او باسونو تراشو ورزو خپل لومړی میلما خاغلی غفور لیوال ته چې د شیبه په خبرونه کې رسره دی رسره وصل شوی دی. لیوال صاحب که په پایل کې لطفاً د اوسنی فرهنګي وضعیت یوه ارزونه وړاندې کوي بیا به وروسته لغه نورو سوالونو او پوښتنو ته هم ورشو.
ډیره زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته. اوسنی فرهنګي وضعیت د افغانستان د هر بل وضعیت په شکل د هر ټولنې د هر بل سکتور د وضعیت په اړه که هغه اقتصاد دی که هغه د افغانستان په اصطلاح پوځي وضعیت دی، امنیتي وضعیت دی، بشري وضعیت دی، د ټولو په شان ښه حالت کې نه دی. په تیره بیا هغه حالت چې د افغانستان د فرهنګ بنیادونو فرهنګي شخصیتونو فرهنګي پنځونو ته راپېښو وروسته له سقوط نه ټولې که نوي د فرهنګي شخصیتونو یوه لویه برخه د وطن نه ووتله او هغه بنیادونه چې د افغانستان فرهنګ په ولاړو له بده مرغه هغه کارونه یې په ټپه ولاړ دي او یا په ډېر بد وضعیت کې دي. وګورئ فرهنګي هستونې که هغه موسیقي ده که تیاتر ده که سینما ده که ادبیات دي که تاریخي آثار دي همدا اوس د هغو دپاره خدمات وجود نه لري یا په نش شمار دي یا په ټپه ولاړ دي. ډېره لویه برخه د فرهنګ د بده مرغه د تکفیر په کاڼو ویشتل کیږي او عملا مخالفت ورسره وجود لري. مثلا موسیقي د یو هیواد د یوې ټولنې د فرهنګ یوه ډېره عمده برخه ده، همدا اوس په افغانستان کفر ګڼل کیږي. نقاشی خصوصا د زیروح و اجسام و شیان و ترسیم اول نقاشی کول مجسمه جوړونه سینما تیاتر در طول کفر ګڼل کیږي. خلک حتی نه پریښودل کیږي چې په خپلو خوښیو کې په خپلو ودونو کې هغه ډیر دودیز مراسم چې هغه د یوې دایرې وهل دي چې هغه د کورنیو کلیوالو سندرو بلل دي هغه ته نه پریښودل کیږي، دا ممنوع ده. په ودونو په حالونو کې موسیقي تاسو نشئ غږولی، نمایشګاګانې نشئ جوړولی، شاعران پرته له هغو ناظمانو نه چې د دغه استبدادي واکمنۍ توصیف کوي نور ویلی نشي. د کتابونو چاپ په نش شمار ده، تر جدي سانسور لاندې ده. رسنۍ تر سانسور او محدودیتونو لاندې دي چې د فرهنګ د خپراوي تر ټولو عمده وسایل دي. بله خبره، اساسي خبره دا ده چې له اقتصادي پلوه ملت په داسې وضعیت کې دی چې اقتصادي سکتور له اقتصادي پلوه په سینه پروت. یوه ټولنه هغه وخت فرهنګي تولیدات درلودلی شي چې فرهنګیان پکې د ژوند هغه ډېر ابتدایي امکانات ولري. نو له دغسې یو حالت سره د افغانستان فرهنګ مخامخ دی چې په جدي توګه د اندېښنې وړ ده. فقط زه یوه جمله اضافه کوم، هغه دا ده چې یوازینی توقع او یوازینی تمه امید چې کیدلی شي د فرهنګي تولید دپاره وي، هغه د بهر میشته فرهنګیانو دستور چې له بده مرغه هغوی هم له نورو ډول مشکلاتو سره.
لیول صاحب، په دې باندې خبرې کوو، زه غواړم له تاسو نه وپوښتم چې دغه وضعیت چې تاسو اوس تشریح کړئ، د افغانستان روان فرهنګي وضعیت، دا فکر کوي چې موقتی به وي، د یوې جنگي دورې د انتقال په پړاو به وي، او که فکر کوي چې دا به دوامداره پاتې شي؟
ګوري، یو خو داسې حالت دی چې هغه د یو بحران له امله رامنځته شي، او سړی امیدوار امید ولري چې خدا بحران که لگه شو، یا جگله ده که جگله و داره ده، او که یا مثلا اقتصادی مشکلات دیده و شو، وچکالی ده، بل ناورین ده، ناروغی دی لگه ده کرونا پا وقت که چه مشکلاتو ده، بر رفشی لار بشی. اما که یو حاکمیت لو فرهنگ سره ده ضد فرهنگی سیاست پر بنسټ په ارادی توګه دخمنی و پالی او فرهنگ سرکوب کی، دانو تر اغه پوره دا حالت دوام کوي چې دغه استبدادی واکمنی په واکه ده. دا بعد امر زده دا ارادی فرهنگ دخمنی
او د دې ورستپاتې والی یا شاتک په لنډ محل کې او په اوږد محل کې زیانونه کراته فهرست کوي. وبخي
زیانونه له بعد مرغ زخته ډیر دي، او تر ټولو مسله دا ده چې له تاریخي منطق سره سم، د ټولنپوهنې او فرهنګ پوهنې له منطق سره سم، فرهنګي میراثونه یا فرهنګي پنځیدنې یا فرهنګي تولید او فرهنګي مصرف، ګوري موږ یو څه اصطلاحات لرو په فرهنګي سکتور کې، فرهنګ تولیدي کی او مصرفي کی، یو ټولنه مصرفي، د ټولنه ذوق مصرفي، جمعي ذوق مصرفي، دا ولړیده کومه خپل فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي تولیدات او فرهنګي پنځونه راتلونکو نسلونو ته و نشو لیږدولی. انقطاع پکې رامنځته شي، راتلونکي نسلونه د فرهنګي هویت له ډېر خطرناک بحران سره مخامخ کېدل. د فرهنګي هویت بحران د شخصیتونو او د ټولنې د جمعي روان د تخریب تر ټولو خطرناک وسیله ده. د خدای د افغانستان د فرهنګي هویت له تشه څخه وژغوري، بیا به دا د ژوند په هره بله ساحه باندې داسې مرګونی ګزار وي چې بیا به موږ نه ملي هویت وساتلی شو، نه وطني هویت به وساتلی شو، ځکه دا ټول په فرهنګي هویت کې ریښې لري. زموږ وضعیت ځکه خطرناک دی په دې برخه کې، ځکه موږ له یو جمعي او ملي بحران سره مخامخ یو، دغه ټول نور هویتونه په فرهنګي هویت کې ریښه لري، او موږ دا د وینو چې زموږ فرهنګي هویت ریښې د وچېدو په حال کې.
لیوال صاحب، وبخې، خبره دا ده چې ولسونه فکر کوي چې د دې وضعیت منلو ته تیار دي په ځینو فرهنګي دلایلو یا په ځینو عقیدوي او ایدیولوژیکو دلایلو، فکر کوي چې دې ته به غاړه کیږدي، او که به بالاخره د دې وضعیت د ختمولو لپاره خپله ولسونه هم له واکمنو سره یا په مخالفت کې او یا په تفاهم کې بدلون وغوړي، د بدلون غوښتنه به وکړي؟ په تاریخ کې د دې ډول وضعیتونو ساری لیدل شوی کله په افغانستان کې یا نور نړۍ کې؟
ګوري، موږ دوه درې موډله د تاریخي پلوه خپل مخې ته کېښودلی شو. مثلا د چنګیز خان دوران کله چې راغی او په دې سیمه باندې تیر شو، وای په بلخ کې دومره کتابونه د عامو سیند ته واچول، د تاریخونو راویان وای چې وو ورځې د بلخ او د آمو سیند اوبه تورې بهېدې، ځکه دا سیاهي د کتابونو پکې غورځول شوی وه، او ټولو ځایونو کې ټول فرهنګي بنسټونه کتابخانه او نور ځایونه اوران کړل ویچار کړل. مګر تر چنګیز له سائقې نه وروسته شاید دیرشو څلوېښتو پنځوسو او کلونو او نهایت یوه پیړۍ کې خلک بیرته راکته شول. یوه نمونه هرات دی چې له غور نه د غور له غرونو نه یو شمېر خلک بیرته راوجو شو. هرات له خپل ټول فرهنګي او تمدني ارزښتونو سره بیرته راژوندی کړ. هدف مې دا دی چې که جګړه تیره شي، که اقتصادي بحران تیر شي، که وچکالۍ وباګانې دا تیر شي، ولسونه بیرته د خپل فرهنګ د احیا توانمندي لري. موږ ځکه په خطرناک وضعیت کې یو چې له ایدیولوژیک پلوه تکفیر زموږ فرهنګ تکفیر شوی دی، او د دې سره د ولس مقابله لږه سخته ده، خو ناممکنه نه ده. د دې موډل بیا په اروپا کې د رنسانس هلته هم زر کاله اروپایی فرهنگ د کلیسا له تکفیر سره مخامخ و او ویره څه شوه ولې دا کار کلیسا کاوه. د خلکو له ویښېدو څخه ډارېدل. فرهنګ د انساني ټولنې د ویښتیا او روښانتیا تر ټولو اساسي بنسټ دی. خلک راویښیي، خلک په خپلو حقونو خبروي، خلکو ته د انساني هویت ارزښت هره شېبه ور په یادوي چې ته انسان یې او د انسان په حیث حق لري، فردی ازادي ولري. په دغسې یو وضعیت کې بیا د اروپا په څیر یو فرهنګي انقلاب د دې باعث کیږي چې ورو ورو ویښتیا رامنځته شي او دغه ډول ایډیولوژیک برخورد د فرهنګي هستونو په وړاندې رامنځته شي. افغانان د خپل بومي اصیل او هغه ډیر تاریخي فرهنګي میراث له بستر څخه دغسې یو فرهنګي پاڅون وکړلی شي د دغه ایډیولوژیک استبداد په مقابل کې ممکنه ده. لږ به سخته وي، مګر زه باور لرم چې افغانان ده.
ډېر زیاته مننه لیوال صاحب له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د تر شنه اسمان لاندې خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې بل میلمه د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او کلتور وزارت یا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومن دی چې مننه ترې کوو او ښه راغلاست ورته وایم. مومن صاحب، تاسو اوسنی وضعیت په افغانستان کې د فرهنګ اوسنی وضعیت وینئ، دلته کوم شایان تاسو نه وینئ یا له زوال سره مخامخ یې وینئ یا د سقوط په حال کې وینئ چې د جمهوریت پر مهال یا د جمهوری نظام د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې وو او اوس تاسو نه وینئ؟ کوم ارزښتونه، کوم فعالیتونه هغه وخت وو او اوس نشته؟
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ته قدرمن تکل صاحب او زما درون استاد لیوال صاحب ته. زه ډېر زیاته بخښنه غواړم چېرته چې لیوال صاحب وي او بیا هلته زه خبرې کوم نو ماته یو ډول دایق ښکاري. نو او ټولو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه. ګوري تکل صاحب، د اوسنۍ استبدادي ډلې یا حاکمې ډلې پر راتک سره ډېری ارزښتونه د پښو لاندې شوي دي. دوی په مجموع کې ویو چې د افغانستان هیڅ یو ارزښت درناوی نه لري، نو ممکن مبالغه مو نه وي کړي. مشخصا ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ویم چې په فرهنګي برخه کې ډېر بیلابیل مسایل چې دوی ورته درناوی نه لري او دوی ورته ارزښت نه ورکوي، هغه واقعا د افغانستان د خلکو ارزښتونه دي. لومړی خدا چې د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې ټول چارواکي یا حاکمان چلته دي، هغوی د فرهنګي مسایلو څخه 0.15% هم آگاه نه دي او نه هم په دې برخه کې کار کړی، یوازې په تبلیغاتي برخه کې کزینو کار کړی وي، هغه هم د خپل یوې آیډیا او د یوې ایدیالوژۍ د پیاوړي کولو لپاره د بیلابیلو کاذبو کانالونو او مسایلو پر بنیاد باندې. دوی په افغانستان کې سینما تړلې ده، یا هم سینما په داسې یو تړل نه، هدف دا دی چې هغه ډول چې سینما تعریف کیږي یا هغه ډول چې د سینما څخه د ولسونو توقو ده او په نړیوالو هنري مسایلو کې سینما مطرح ده، هغه ډول نه ده. یا هم نو دې ته منګه ویلی شو چې سینما تړلې ده، او یا هم هغه جګړیز او هغه ډول فلمونو تولید روان دی چې منګه تاسې په نویمو لسیزو کې او یا هم په نورو وختونو کې شاهدانو بیرته هغه وخت د افغانستان سینما د ګرځېدلو په حالت کې ده. دویم، د افغانستان د موسیقۍ د ریاست نه چې څومره زه خبر یم، ټول هغه وسایل چې د موسیقۍ اړوند هغه په یو ګودام کې ورارتولې دي، او دای د ترانو پر ریاست باندې بدل کړي دي. همدارنګه ملي رادیو تلویزیون کې چې منګه د موسیقۍ کومه برخه لرله، هغه هم د ترانوم د ریاست په نامه باندې اړولې دي. منګه تاسو کې په د افغانستان په موسیقۍ باندې بحث کوو، ممکن چې ساتونه ساتونه یوازې د افغانستان د موسیقۍ په اړه باندې ونیسي. دریمه برخه د افغانستان د تاریخي آبادات او د تاریخي سیمو ساتنه ده. تر یو وخت پورې په دې باندې کار وشو او وس دغه پټه په باندې ولاړ دي. بل خبره ډیره مهمه دا ده چې منګه زه دغه د تاریخي آبادات او د تاریخي سیمو او د تاریخي آثارو په برخه کې یادونه کوم، او دا ډیره مهمه ده. او د دې په ارزښت باندې هغه څوک چې واقعا د لرغون پوهنی او د افغانستان د فرهنګ له برخې سره تړاو لري پوهیږي چې هغه د مس عینک سیمه ده. دوی وړاندې له دې نه د نړیوالو قوانینو پر اساس د فرهنګي د فرهنګي میراثونو د نړیوال قانون پر اساس باندې وړاندې له دې نه چې دغه ساحه ل تاریخي پلوه پاکه شي، د تاریخي آثار له پلوه او تاریخي آثار دلته راوځي، او دلته کیندنی چې روان وي، او د جمهوریت پر مهال 12 دورو ته د کیندنی رسیدلې وي، او د دې کیندنو څخه لزره قلمه منقول آثار لاستراغلی وو چې صاحب محمد هغه کې د ځای موزیم کې ځای پر ځای شوی وو، او باقی د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شو، او دا کیندنی روان وي. مخکې له دې چې دغه کیندنی بشپړ شي، دوی د چین سره تاسو په خبرونو کې واوریدل چې بیا دا قرارداد لاسلیک او ویره دلته داده چې دا به دغه اثر به
ستاسو خبرې زه په یوه شیبه کې چون په همدې موضوع کې یو ځای د یوې شیبې لپاره پرې کوم. په همغه وخت کې د جمهوریت په کلونو کې هم د مس عینک د کان د کیندنو د دوام یا پیل په باب همدا څو نظریاتو یوې ډلې د دولت په سطح په خپله د حکومت په کچه دا ویل کېدل، یوې ډلې چارواکو ټینګار درلود چې باید دغو کیندنو ته تر پایه انتظار وشي تر هغو پورې چې ټول آثار تاریخي آثار له هغه ځای راوایستل شي. مګر یوې ډلې نورو چارواکو دا ټینګار کاوه چې د مس عینک کې کیندنې باید د کان د کیندلو لپاره سمدستي پیل شي. یعنی هغه وخت هم داسې یو تمایل و په حکومت کې چې مخکې له دې چې تاریخي یا د لرغونو آثارو کیندنې بشپړې شي د کان کیندنې پیل شي.
جنات محبوب ولسمشر دغه موضوعاتو ته ځانګړی پاملرنه درلودله، د تاریخي آثارو او د تاریخي سیمو ساتنې ته، خصوصا هغه په خپل په دویمه دوره کې وروستیو کلونو کې لوګر ته سفر وکړ او هلته لاړ او د هغه تاریخي ځای څخه لیدنه وکړل. نه داسې کوم نظر پاغه وخت کې تکل صاحب موجود نه و چې ګواکې مخکې له دینه چې تاریخي آثار زمنګ راووز یو دلته د مسو د استخراج کار پیل شي. ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت کې تر وروسته او میاشت پورې زوم او د غټولو جریانونو څخه خبر وم او هلته مسائل د تاریخي آثارو د راوستلو په برخه کې په درست شکل سره روان وو. همدارنګه نړیوالو هم په دې برخه کې یو څه مرستې کولې چې موږ خپل تاریخي آثار خوندي کړو. متاسفانه تکل صاحب زمونږ د بعضې همکارانو د خولې چې مخکې دینه چې دغه د مسو د استخراج په رسمي شکل سره اعلان شي دین چارواکي مسعینک ته دوی تللي وو، هلته چې محمد هغې موزیم لیدلی وو نو هلته ویلي وو چې دا کودوړي د دې ځای څخه وړی، نو یعنې تر دې حده پورې زمونږ د تاریخي آثارو ارزښت دوی ته دی. نو دغه ټول خبرې دغه ټول مسائل چې راجمع کی همدا و زه فکر نه کوم چې له دوی سره دی یو مسلکي لرغونپوه چې په هغې وخت کې زمونږ ټولې کیندنې په مسینه کې د افغاني لرغونپوهانو نه یوازې په مسینه کې، په کندهار کې، په پروان کې، په ننګرهار کې، په بلخ کې، په هرات کې، دا ټولې کیندنې د افغاني لرغونپوهانو له لوري څخه کېدلې چې اوس فکر نه کوم که پاتې هم یا څلور یا پنځه کسبه پاتې، خو په د وروستیو څو میاشتو کې ما احوال نه دی اخیستی، ممکن هغوی هم د افغانستان څخه وتلي وي.
مننه مومن صاحب. یوه بله خبره، تاسو یوه مقایسه مخکې وکړه د سندرو وضعیت د موسیقۍ وضعیت مو شرحه که، او په ځینو نورو برخو کې د سینما په برخه کې د تیاتر په برخه کې مو هم ځینې کارونه چې د جمهوریت پر مهال ستاسو په وینا شوي وو هغو ته مو یادونه وکړه، یا لږ تر لږه اوس چې بندیز پرې لګېدلی دی هغه مو یاد کړل. مګر هم د نن ورځې طالبان چې اوس واکمن دي، او هم هماغه مهال چې تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویندوی په توګه کار کوو، دا انتقادونه په حکومت باندې وو، او ښایي دا یو مناسب وخت وي چې همغو انتقادونو ته تاسو ځواب ووایئ چې ویل کېدل چې د ابتزال لپاره زمینه سازی کېدله او اصیله موسیقي یا لوړه موسیقي هغه وخت هم پاملرنه نه ورته کېدله. نو ښایي دا هماغه استدلال دی چې طالبان نن ورځ کله چې د ټلویزیونونو مسله راځي، کله چې د تفریحي پروګرامونو مسله راځي، د موسیقي مسله راځي، دوی همدا یادونه کوي چې هغه وخت جمهوریت پر مهال موسیقي د ابتزال حد ته رسېدلې وه. ښه ده چې دې ته یو ځواب ووایاست تاسو.
تکل سے پاغ وقت کی انتقاد پا یو جور شوی ساختار باندی وارد و چی مثلا یو شای شتون لری او د سمولو د پارا او د بعضی اصلاحاتو د پارا پا انتقاد وارد و او تر دیر برید دا انتقاد تر دیر برید پا دی مانا چی سالم انتقاد هر وقت کی د اطلاعات و فرهنگ وزارت منل دی او اوریدلې دی او هغه په خپلو
چارو نه عموماً سره به یوازې د انتقاد خبره یا د انتقاد د منلو خبره نه ده. مثلا په شل کله جمهوری حاکمیت کې مثلا هنری فلمونه تقریبا په نشت حسابو، یا مثلا د تیاتر په برخه کې هم هیڅ کار نه و شوی، یعنی له اوس سره ډیر توپیر نه و. فکر کوم
د افغانستان تیاتر د جمهوریت په وروستیو کلونو کې ډیر غوړېدلی، او خصوصا خدای دې وبخښي پوهاند صاحب باوري چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست او همدارنګه فرهنګي معین و، هغه یو برنامه په لاره باندې اچولې و. البته هغه یو خپل فکر یې و د فرهنګي ونې په نامه باندې چې د افغانستان ملي تیاتر او همدارنګه د ولایتونو تیاتر په هغه کې بیلابیلې برخې وي، خو اوس مشخصه د تیاتر په برخه باندې کو هغه بالته ترسره کیدلې په هغه د ولایت د اړوند موضوعاتو په تړاو باندې، یا همدارنګه په ملي مسایلو کې د تیاتری پرچی، یا همدارنګه په نړیوالو سټیجونو باندې د افغانستان تیاتر را څرګندیده او په دې برخه کې د لا سمونو لپاره هم کارونه روانو. خو اوس خبره دا ده چې که په هغه وخت کې د یوې موسیقۍ او د بلې موسیقۍ ترمنځ د دې د سمونو او د افغاني سوچه موسیقۍ ته د ګرځېدلو، البته افغاني موسیقۍ هلته وه خو ځینې انتقادونه به وارد وو، اوس خو د افرادګرایي طرف ته سوق کېږي. اوس خو بالکل هغه د موسیقۍ نوم ترې ایسته شوی دی، د موسیقۍ نوم ترې لرې شوی دی. نو اوس دا او هغه خو سره بیخي تکل صاحب مقایسه کېږي نه. هلته د موسیقۍ د سمونې او د اصلي شکل ته د راګرځېدو خبره وه، او دلته د افرادګرایي د بیا ترویج دپاره او د افرادګرایي د بیا په ټولنه کې د بیا ځای ورکولو د پاره کار روان دی.
مننه مننه لتاسونه. لیوال صاحب، د افغانستان ادبیات او فرهنګ تاسو په دې برخه کې کار کړی، د سیمې له فرهنګ او ادبیاتو سره خورا زیات تړلې دي، یو په بل کې سره ننوتی دي او سره جلا کیږي نه. په افغانستان کې، په ایران کې، تاجکستان، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یو لوی فرهنګي حوزه ده چې افغانستان هم د هغې د همدغې حوزې یو غړی پاتې شوی. دغه اوسنۍ تشه چې راغلې ده، مخکې تاسو یادونه وکړه په کومو برخو کې موږ شاته تللی یو، افغانستان شاته تللی، او مخکې مومن صاحب هم یادونه وکړه دا به افغانستان په د سیمې په کچه د سیالو فرهنګونو پر وړاندې څومره شاته کړي، یعنی څومره به پر شا بوزي ستاسو په نظر؟
جالبه پوښتنه ده. ګوري، یو جغرافي په اړه ویل کېږي چې افغانستان د سیمې د اوبو مخزن دی، ټول هغه اوبه چې ستراتیژیک اهمیت لري د افغانستان د بابا او هندوکش له غرونو نه همداسې سرچینه اخلي او سیمه خړوبوي. کټ مټ فرهنګ هم همداسې دی. افغانستان د فرهنګي مزج او د فرهنګي یو ځای کېدو سیمه ده، او دا له تاریخي پلوه همداسې. ایرانیان په خپله مني چې د دري ژبې سرچینه په افغانستان کې ده، او یوازې سرچینه نه بلکې د دې ژبې د بلوغ، د پخېدو او د خپلې شکوفایي ټوله تاریخچه په افغانستان کې ده. چې د تزلز پښتو ژبه خو سوال نه پیښېږي چې دا یې هغه اصلي سرچینه ده. حتی د ازبکي ژبې ادبیات هم په افغانستان کې د تیموریانو د دورې، د امیر علی شیر نوایی د دورې، تاسو چې د ازبکي او ترکی ادبیاتو تر ټولو روښانه دوره وینئ، هغه د هرات د تیموریانو او د افغانستان په شمال کې د بیلابیلو هغو فرهنګي نهضتونو سره سر تړاو لري چې په همدې وطن کې راپیل شو. ځکه زه وایم چې که خدای مکړه، خدای مکړه په افغانستان کې فرهنګ دښمنی او فرهنګ ته بې تفاوتي، د فرهنګ په مقابل کې بې تفاوتي، او حتی د فرهنګي پنځونو تکفیر همدغه شان دوام ولري، یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ به ټوله، ځکه چې موږ په دې باور هم یو چې فرهنګي میراثونه د ټول بشریت میراثونه دي. فرهنګي پنځونې او فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي آثار، دا ټول بشریت پورې تړاو لري. د افغانستان د بامیانو د بودا مجسمې د ټول بشریت شتمني وه، د جام منار د ټول بشریت شتمني ده، پښتو لنډۍ، اتن، ډول او هزارگی، دو بیتیگان، او د فارسی ادبیات، او د ازبکی ادبیات، او آن د پامیر هغه کوچنی ژبه چې اوس په نړۍ کې ډیر نادر مهم ژبه دي، چې د ټول این دو آریایی ژبو د پیژندل د پاره هغه اساسی عناصر دي چې خدای مکر خدای مکر دا ژبې مړې شوې په امیري شپږو ژبې دغه نور لوی ژبې چې ټول هندو اروپایي ژبو کورنۍ پورې مربوط دي د دې پېژندل به ناممکن شي. دا کلیانې دي، ځکه زه وایم چې دا به د بشریت له فرهنګي عناصرو زیانمن کېدل او حتی له ګواښ سره مخامخ کېدل وي. د همدې لپاره موږ باید دا پوښتنه دغه رقم هم ځواب کړو چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل یوازې د افغانانو مسؤلیت نه، دا د ټولې نړۍ او د سیمې د فرهنګي بنسټونو مکلفیت دی چې دا فرهنګ وژغوري، ځکه چې دا یوازې افغانستان ته تاوان نه دی. زه له همدې ځای نه حتی په یونسکو او په ټولو هغو بین المللي اداراتو شخصیتونو فرهنګیانو او فرهنګي ادارو باندې غږ کوم چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل د ټول فرهنګي سکتور ژغورل د ټول بشریت مکلفیت دی، او که داسې ونه شي خدای مکړه بشریت به خپله یوه لویه هستي له لاسه ورکړي، ځکه د افغانستان به فقیر هیواد وي، افغانستان به بېوزله هیواد وي، افغانستان به ترهګرۍ ځپلی هیواد وي، په جنګلو کې به ښکېل وي، د دنیا ډېر بدماش ولسمشران به یوه احمقانه خبره کوي چې دا وطن له ملي پلوه یو ځای کېږي نه، او ګواکې دا وطن ملت کېږي نه. دا به هر څوک د دې وطن په ادرس کوي، خو د دې وطن فرهنګ د دې بشریت د فرهنګ یوه ډېره عمده برخه ده چې که خدای مکړه له منځه لاړ او یا زیان ور ورسېد نو ټول بشریت به له داسې ناورین سره مخامخ شي لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې د بامیان د تاریخي مجسمو دورانېدلو سره، لکه د کابل د موزیم له چور او غارت او تالان سره چې مخامخ شو، او هغه وخت د نړۍ لرغونپوهانو وژړل. یعنې د نړۍ لرغونپوهان راغلل د مرمیو ترمنځ په کابل کې چې د افغانستان موزیم ته ځان ورسوي، له خپل ژوند نه تیر شول، او کله چې ولیدل چې دا موزیم تالا شوی دی، یعنی بهرنیان وژړل، هغوی په دې پوهېدل چې په کابل موزیم کې څه دا ناورین بیا پېښېدونکی دی، او دا بلکې موږ د داسې یو ناورین په منځ کې وو. افغانستان کې لوګري موسیقي له لاسه ورکړه. یا تاسو لاړ شئ د هندوستان د موسیقي له استادانو نه پوښتنه وکړئ چې بشریت څه له لاسه ورکړي. که افغانستان خپل رباب له لاسه ورکړه، که افغانستان خپل هزارګي دمبوره له لاسه ورکړه، افغانستان د هرات دوتار له لاسه ورکړه، افغانستان د بدخشان ډیره اصیله موسیقي له لاسه ورکړه، بشریت به یو څه له لاسه ورکړي. او په دې باندې هغه خلک پوهیږي چې د کلتور پوهنې یا د فرهنګ پیژندنې
ډېره زیاته مننه لیوال صاحب. بحثونو ته ورو ورو دوام ورکوو. مومن صاحب تاسو هم راسره یاست، له تاسو نه هم څو پوښتنې لرم، خو اوس یو اوریدونکی لرو چې په لاین کې دی. مهرباني وکړئ تر شنه آسمان لاندې پروګرام دی، لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم، از توخیم د زابل ولایت شاجولو ولسوالی ستاسو سره په تماس کې یم.
خره غلاس تو کیسه مهرباني وکړئ
تاسو مې منو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خره غلاس مهرباني.
مننه. غوښته هم د افغانستان کلتور او فرهنګ او تماس کې غوښته هم ډیر څه مننه درلودل، ډیر ډولونه درلودل، نو اوس څنګه چې له بو کې مشکلات پیښ شو افغانستان چې ډېر کلنې جګړې ځپلی دی، نو ټول شیان سره پکښې محو شو، نو د موزیم شیان ولاړو، خارج ته ولاړو، چا غلا کړو، چا خرڅ کړو، چا مات کړو، خدای دې زموږ وطن دا جوړ کړي. نو زما له محترمو مېلمنو څخه دا پوښتنه ده چې دا کلتوري او فرهنګي شیان دا اوس اقتصادي ګټه لري او دیني ګټه لري او نور بل شي دپاره ګټه باید مفته بیان کړي، نو چې په دې کې څه نفع او ګټې شته د وطن لپاره او یا د دین لپاره یا د نورو شیانو لپاره نو که موږ ته څه تشریح کړي.
ډیره زیاته مننه توفی صاحب له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی لومړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه لنډه وایست.
بله تکل صاحب سلامونه. محمد علي احمدي محترم جوړ روغ اوسئ تاسو انصاران محترم.
مننه احمدي صاحب، مهرباني وکړئ.
خوشحال اوسئ چې البته کلتوري اکل باندې موږ تاسو خبرې کوو. وقت من منو کې خبرې کوي تکل صاحب تاریخی اساس یعنی جمهوریت وقت وزیران سوکو یعنی خارج تھے بعض چیزوں کچا کھڑی ہوں بٹول کسی مارا تھوڑی کوشش کی آن کی ایسا کہ تکل سے بھی اٹول عمر اٹول شان بہت خوندی ہو ساتھی یعنی کل پر سے منگوتا ہے سوزر کلمخ یاد ہو انہا بھی پلی کئی انہا انہا تجمن دی انہا کلتر نے منگوتا ہے پو اکل بانے خبر کو نور خلق سے راوڑی واغا کو چنا نے پکڑ نہ کو تکل سے کار ور کیا سو کیوں منی کو پٹول کے پاس دی پہان دی یعنی ہم نے سے بولے سے زیادہ پہان نہیں سر نہ انجنیران یاد سے متخصص کسان سے دی بعض شان اخراجی تقریبا زیر بنا دی منگوتا ہے نو په دغه وخت چې خلیجی ملکوي کې دغه په هانې دوی سره هم سره په هغه رقم باندې نو په ټوله کې چې وګورو دلته ښه خلک سره یعنې پوهان سره حکومت سره سره وخت چې دوی هم ډېر ته لیواله دي او نازه یې هم چا خبره دوی ډېر کار ترې اخلي او تقریبا ډېر عزت هم کوي. نو په دغه خو موږ تاسو مخکې هم ډېرې خبرې کړې دي جمهوریت وخت کې بیا هم زه دا وایم چې هغه وخت چندانې هر سړي بېرته پوهانې هم تقریبا یا کلتور ساتم خو خاص کلتور د چا په ګرم نه کوو یعنې موږ تاسو زیاتره اګري دي مقدسات جنہیں دیا نے تقریباً وہ تشخص جمن ہم یعنی کار پہ انہوں سے یاد کیوں بازے بولا تو کیوں میں دوسرے کار پہ انہوں سے خود ہی خوش بختانہ تکل سے دیر آ سکی ہو گیا منگتا سے مشکلات میں زیادہ افغانستان کے پر اسمت میں لڑوں نہ کہ ٹول کے منگتا سے وطن پہ جان مرضی کسی پکڑوں کسی مگر ٹول عمر بخون جی ساتھ کی گئی تکل سے محترمہ نو په دغه کلمه دغه نظر محترمه
ډیر زیاته مننه احمدی صاحب. تاسو زیمه زله تاسو نه یو بل پوښتنه لرمه. تاسو مونږ دلته بس په فرهنګ باندې دی، په فرهنګ کې مختلفه برخې راځي، ادبیات په فرهنګ کې راځي، تاریخ په یو ډول سره په فرهنګ کې راځي، موسیقي، نڅا، تیاتر، سینما دا ټول په فرهنګ کې راځي. زه تاسو ته غواړم وپوښتم چې تاسو په دغه فرهنګي برخو کې له کوم یو سره مینه لري، یا ګورئ فلم، ګورئ تیاتر ته ځئ، موسیقي اورئ، اتان، نڅا دا ګورئ، یا مینوال یاست؟
بله تکل صاحب په ټوله کې دغه بعضې ډرامې شي دي، بعضې دغه چې فلمونه شي، تاریخي فلمونه یعنې تقریبا سندرې خو بیخي په کلي زر نه اورمه زما نه یادېږي چې ما سندرې اورېدلې. تکل صاحب بله زما ځین روغ ده تقریبا دغه مېلمه صاحب ویلې چې دلته خلک داسې هغه ورکوي یعنې تقریبا داسې روزانه ورکوي خلکو داسې انتحار کوي یا تقریبا داسې تندارۍ ته هغه کوي متوجه کوي نه هم موږ تاسې دغه سندرې چې وي موږ ډېر پاشا خواته لاړو یعنې تقریبا خلک پوهه نه لري زیاتره نو څه خلک یا مېرمنې یا ځوانان یې تقریبا دوی هغه دوپرې خواته ځي. نو په ټوله کې دغه تاریخي سندرې مې اتڼ یا مثلا داسې نور هغه هغه ته موږ منیست هغه نه باید استفاده وکړو یعنې وطن پاک لبانې د ټول موږ تاسې کلتور پاک لبانې داسې فرهنګ پاک لبانې نو موږ ته هغه مهمه دي خو داسې اردو برده هغه شي بیا موږ تاسې چندانې نه وایي تکل صاحب ولې موږ پوهه نه لرو دومره لکه نور ملکونه چې لري. نو په دغه هکله وقت موږ دا بعضې شیان تاریخي یا مثلا بعضې فلمونه تیاتر دغه سینماګانې وي داسې هغه شي چې د وطن لپاره یې خو دا ښه شی دی تقریبا یو سړی پاندې راخلي تکل صاحب یو څه زده کوي چېرې یو څه پوهه تر زده کوي یا مثلا یو ورځ زده کوي. نو په دغه وقت موږ هم ژمن اوسېږو دغه ته خو موږ ته بیا دغه نور سندرو من هغه ته چندانې تکل صاحب ما خو نه سته ورسره مننه خوشحاله اوسېږو.
تاسو نه هم مننه. دوه نور اوریدونکو هم لرو، لند لندې خبرې به یې واورو او بیا به میلمنو ته راشو. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست. بله مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. دا اوریدونکو فکر کوم چې اړیکه زموږ سره پرې شوې ده. یو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا که نظر یا پوښتنه لري مهرباني.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. غږ مو سم نه راځي، څوک خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ ستړي مشي، هر کله راشي نظر لري، پوښتنه لري.
رضنا درزی
رازی خو ډیر ښه صفانه تاسو خبرې وکړئ چې موږ پوښو چې غږ مرادي کنه
الو او صحیح شو
مهرباني تاسو خبرې وکړئ او خپل پښتنه وایست
بوخته مرنه دغه د سه په ده فارم اډه کې تقریبا اخندزاده صاحب په ننګرهار کې مکمل د امخ کې دغه پراته کدا قدیمی آثار چورته وای دغه دغه موجم دغه ډیر تر دغه پورې د کله د مجاهدین را لاله ګلبودین دوی خیم دغه دوی خیم اوري
بله بله مهرباني خبرې وکړئ
هلو هغه بیا نو شروع طلاق خرڅ ته یا نصیر الله بابر هغه هغه ویوړه کپل چا ویوړه ورور په خپل ویننه پاکستان کې اور رقم حالت د پسند کې داسې خپل کې دي داسې چنګ ورته وای کمبور وای ته خو هغه د هر څه فرهنګ هر څه پزای د موږ دلته دا هر څه پونګ باندې غم د آرام د چل ډول وای هله تبل وای هله دا کوي دا نو ولا موږ نه پېږي چې دا خلک ولې داسې کوي دا ولې دا د کوم راغلي دی ولې داسې اسلامي فرهنګ ته په نظر ګوري
یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته ټول خو اوریدونکو ته
وعلیکم سلام نوم مو
مبارک جانان پرانا تکاسه تاسو خیر جوړ
مننه جانان صاحب مهرباني وکړئ نظر لری پوښتنه لری
من ته کال چې مترم تاسو دې چې دا د کلتور چې دی هغه جن جن ځای کې جلا د ګور مفتی کې وګورو بعض ولایتونو کې یو زی رقم بعض ولایتونو کې بل رقم خو ولایتونو کې خو سم د پخوا د دون لا بالکل دوام لري جن باندې باندې ځل کې دی خو بیا هم خلک په پخوا د دون په حالي تر اوسه هم نو هم داسې څه موسیقي هم درګه
کوم دی هغه د دون چې او بخې جانان صاحب کوم دی هغه دودونه چې طالبانو بند کړی خو خلک تر اوسه پورې هم پالي
بالکل همداسې دی ګوره په طالبان باندې بندیز لګولې خو خلک یې پالي ځینې ځینې وخت طالبان هم تراسي ورته ودرې دا کار م کو خو دې بیا هم دا کار کوي مو خپل لیدلې همداسې اتار موسیقي او په ودو کې دول همدارنګه هر څه چې یو د تدونکو څنګه چې کوم د دن دی هغه پالي خو چې نظر باندې بندیزونه لګول شوي ته کله چې وترم او طالبان بار بار هم دا وتلې بار دوه وخت راشي کله کله چې راشي بیا خلکو ځینې کسان هم ګیر کې بیا برته چې بوځي دوی ورځ درې بندې بیا برته لګ نو دا بندیزونه چې باندې لګول دي خو بیا مغه خواني د دونه تر اوسه پالي خلک ګرو په سیمه کې
ډیر زیات مننه له تاسو نه مبارز جانان قدرمن اوریدونکو تاسو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري زموږ ملمن راسره دي د خبرونه په وروستي دقیقو کې یو خبریاله او فرهنګي فعال نسرین شیرزاد هم په دې خبرونه کې یو پیغام لري خبرې مور سره کړي دي او په یو پیغام کې په دې باب د خبرونه د همدې روانه موضوع په اړه یو پیغام لري چې تاسو پامې اوریدو او لیدو تر ګرځوم
د 2021 کال اګست میاشتې هیڅ کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو کومې کړنې چې دوی تر سره کوي د ملت او حکومت ترمنځ لوی واټنونه رامنځته کړي دي چې د دې حکومت د ناکامۍ سبب ګرځي هنر او فرهنګ چې د هیواد یو مهمه برخه ګڼل کیږي له لوی ناورین سره مخ ده فرهنګ په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې دی کومې لاسته راوړنې چې لمنځه ځي کومې کړنې چې افغانستان فرهنګي آثار سره کېږي دا بیا کلونه کلونه وخت بشري او مالی قوی ته اړتیا لري چې بیا بیرته خپل پخوانی مسیر ته راوګرځي یوې ټولنې ته څنګه بیا ومنل شي چې له منځه لاړ شي او څنګه بیا ومنل شي چې بیرته سم فرهنګي مسیر ته مخه کړي د ژوندانه په ټولو عمراتو کې فرهنګیان د ټولنې او خلکو ترمنځ د وصل نقطه ده بی طرفه خلک دي اوس وخت کې په افغانستان کې دغه نقطه لمنځه ځي غږونه غواړي چې خفه کړي غږونه د نابودۍ په حال کې دي خفه کېدو په حال کې دي دغه د وصل نقطه کله چې دغه غغونه خفکیږي د وصل نقطه لمینځ زی طالبانو باورونه پتی رو کې دا و چې طالبانو پر اتاک سره به حتی سنتي موسیقي هم دوی ته د منلوي خو حال د سینه ده څنګه چې په ورځنۍ چارو کې خلکو باندې تفریحي پارکونه تفریحي ځایونو ته تګ راتګ بند شوی دی همداسې په تلویزیونونو کې هم تفریحي خپرونې بندې دي موسیقي بنده ده فلمونه یا هم ډرامې نه نشریږي دا حتی په موټرونو کې ویل شوي دي چې باید موسیقي وانورېدل شي خلاصه دا چې په افغانستان کې طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده موسیقي د اسلام په شریعت کې بنده نه ده خود طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده موسیقي وسایل موسیقي آثار دوی لمنځزي همدارنګه هنرمندان هم د همدغه وجه ده چې دې ته ارشیو دي په زرګونه تنه له افغانستان څخه وزي کومې ډلې چې دغه آثار او یاد فرهنګي آثار د تخریبېدو مخه ونیسي یا دغه په برخه کې هڅه وکړي چې دغه آثار نابود نشي هغوی هم اوس یا په افغانستان کې نشته یا هم کافی انرژي نه لري یا هم د دې توان نه لري چې بلاخره د طالبانو مخې ته څوک ودرېږي او د دغو آثارو چې کلونه کلونه وخت نیولی دی او د هېواد مهمه برخه ګڼل کېږي د دوی د له منځه وتلو مخه ونیسي داسې قوت هم اوس په افغانستان کې نشته او طالبانو ته هم دا د منلو وړ نه ده خلاصه دا چې طالبانو افغانستان په یوه نابوده ملت باندې بدل کړی دی
فرهنګي فعال او خبریاله نسرین شیرزاد و چې د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې خپل نظر وړاندې کو مومن صاحب تاسو خو د خبرې هم واوریدې او د میرمن شیرزاد خبرې هم واوریدې یو عمومي تصور دی اوریدونکو له پیغامونو او د میرمن شیرزاد له خبرو کې خپل لاند راته وای است خبرونه پورسته یو دقیقو کې ک خبرې راون غاړو فکر کوم چې خبرې بلند شي مهرباني وکړئ تاسو په دې باب خبرې وکړئ مومن صاحب
مننه مننه بالکل د بازي دوستانو سره او د اوریدونکو سره چې کوم ویره په اوس مهال کې د تاريخي او فرهنګي میراثونو په اړه باندې موجوده ده د اندښنه لمون سره هم شته دي ځینې بلګي شته دي چې هم د اوس په کابل ښار کې سړکونه تیریږي او په هغه لارو کې تاریخي ځایونو ته پاملرنه نه کیږي او هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت خو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم دوی سره د حکم مسلکی کسان پکې وي هغوی سره باید شریک شي دا هغوی څخه پوښتنه وشي چې د دې لارو په اوږدو کې کوم تاریخي آبدی او کوم تاریخي ځایونه ثبت او راجستر دي او دغه پاړه باندې نظر وختل شي څو مثالونه شته دي د مزنګ څخه چې کوم سړک وس د میرویس میدان په لور باندې زی د دې لارې په اوګدو کې د زینو معلوماتو پر اساس باندې تاریخي ځایونه رنگ شوی دی او د هغه چی تاریخی اصالت دلو دا هغه د منځت لري دی ځینې ابدی هم په دغه لار کې وي نو دا په مجموع کې وړاندې لیوال سه بیا دونه وکړه چې دا منګه بیا بودا حتی چې جوړولې نو شو بلکې دا یو لوی ناورین دی په نړیوالو فرهنګي میراثونو په برخه کې نو که یونسکو په دې برخه کې یا نور هغه دافا اداره شي هلته کار کوي اچکو اداره شي هلته دوی سره کار کوي د دوی څخه مو غوښتنه هم امداده شي د تاریخي سیمو تاریخي ابداتو د فرهنګي میراثونو په برخه کې تر هغه بریده چې دوی کولای شي باید دا خلک متوجي کړي او د دې ساتنې ته او د دې
پاملرنه ته باید پام را وګرځوي ډیره زیاته مننه تاسو نه مومن صاحب لیوال صاحب تاسو د اوریدونکو خبرې هم واورېدې چې مونږ سره خبرې کولې د هغو پښتنو او اندېښنو ته لطفاً یو څه وایست خو زه غواړم چې زمونږ د یو اوریدونکي د ښاغلي توخي صاحب خبرې ته حتما یو څه ځواب وایست چې پښتنه وکړه چې فرهنګ له اقتصادي نظره څه ګټه لري او خلکو ته ډوډۍ ورکوي که نه ورکوي د وطن لپاره څه ګټه لري هغې پوښتنې ته لطفا حتمن یو څه ځواب ووایاست مهرباني وکړئ لیوال صاحب
ډېر زیاته مننه تو خصب ډېرې مهمې پوښتنې وکړې بالکل بالکل ډوډۍ ورکوي وګورئ مخکې له جګړو نه عراق مصر افغانستان هندوستان دا د توریستی یا د ګرځندوی د صنعت له نظره په یو رنګ کې یا په یو خط کې واقع هیوادونه او دا د افغانستان د عاید تر ټولو لویه برخه په ګرځندوی پورې تړلې وه یو بل اوریدونکي یادونه وکړه همدې پورې تړاو لري هډه په ننګرهار کې د هډې په اړه موږ له دوو لویو تراژیدیو سره مخامخ یوه دا تراژیدي چې دا د جلال د ننګرهار په تاریخي جګړه کې زیان ولید او وروسته د تنظیمونو د واکمنۍ په وخت کې لوټ شوه تالان شوه له منځه لاړه دا خو چې له منځه لاړه دا یو ناورین بل ناورین دا ده چې همدا اوس د افغانستان اوسنی نسل که ووایم نوي په سلو کې نوي سلنه زموږ اوسنی نسل د هډې له اهمیته بیخي خبر نه دي لویه تراژیدي ده کله چې هډه کشف شوه او کله چې هلته غیر منقول موزیم پکې جوړ شو بهرنیو او کورنیو لرغونپوهانو او د تاریخ او فرهنګ متخصصینو پوهیږي وویل چې یو بل د بابل د کنډوالو او د مصر د احرام په اندازه یو بل مهم نړیوال میراث د هډې پوهنتون د بودایي پوهنتون د هډې نړیوال تاریخي میراث اهمیت د بابل لخار سره معادل وګڼل شو کدا موزیم پاتې وای کدا موزیم پاتې وای او د بامیانو مجسمې پاتې وای تاسو به هر کال لکونه لکونه ګرځندویان د دې د لیدو لپاره لیدل چې افغانستان ته راځي هر یو په زرګونه ډالر مصرفول او افغانستان به سلګونه میلیونه ډالره له دې نه عاید درلود او یو با اعتباره یو محترم غړی به وای افغانستان د نړیوالې ټولنې د دغو میراثونو د ساتلو نه درک نه بده برخه موږ اوس صلی الله سره ورکړي دي او دا یو کوچنی تراژیدي نه ده هم اقتصادي ګټه لري هم ملي ګټه لري هم هویتي ګټه لري هم د افغانستان آبرو او حیثیت ورپورې تړلی دی په دغه فرهنګي
مننه د خبرونې تر پایه یوازې درې دقیقې وخت لرو که وکولای شو په دې درېو دقیقو کې په دې باب خبرې وکړو چې په بهر کې آیا د افغانستان د فرهنګ د ساتنې امکانات شته که نشته او که شته په کومو شرایطو لومړی تاسو مومن صاحب مهرباني وکړئ
جمهوری نظام د سقوط څخه وروسته په بیلابیلو هیوادونو کې دوستان په دې سره تقریبا سلا شوی دی او هغه ځینو شته امکانات ته په کتو او ځینو هغه پروګرامونو ته چې په راتلونکي کې لري ممکن استاد لیوال په دې اړه باندې ډېر رڼا واچي چې د فرهنګي ارزښتونو د افغانستان د تاریخ د افغانستان د هویت او د افغانستان د هغه فرهنګي ارزښتونو چې په خصوصا په دې وروستیو شلو کلونو کې پیکار شوی وو او تر یو بریده رسیدلې او یو برخه یې نیمګړې پاتې ده څنګه سره بالکل او وروستی خبر دا چې بالکل د افغانستان د تاریخي موضوعاتو په اړه باندې دلته په اروپا کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې په بیلابیلو ځینو کې علمي سیمینارونه دایر شوي دي او دا سیمینارونه نور هم په لاره دي او دا ټوله هڅه د افغانستان د فرهنګي هستیو او فرهنګي سټو ده مننه
له تاسو هم مننه لیوال صاحب د خبرونې تر پایه که یوه دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې دا فرهنګي کارونه چې په بهر کې روان دي آیا د هغه اصلي کار ځای نیولی شي یا لږ تر لږه تشه یې ډکولی شي چې د حکومتونو دنده ده
قطعا نه له بده مرغه کله چې حکومتونه د فرهنګي سکتور ملاتړ ونه شي کړی فرهنګي سکتور سقوط کوي اما له منځه نه ځي همدا اوس په بهر کې فرهنګي سندرغه افغان سندرغړی د افغان موسیقي ساتنه کوي، افغان لیکوال او شاعران د افغان افغانستان ادبیات ساتي، او همدارس ټول سکتور ټول فعالین خپل خپل برخو کې سیاست، تیاتر، سینما، نقاشي او نور نور برخو کې فعال دي. د نیکه مرغه دا شخصي او فردي هڅه امداوس دی حکومت پیټای په خپل غاړه اخیستلای دی. موږ مثلا د افغانستان د معاصر ادبیات انسټیټیوټ په دننه کې غواړو چې د افغانستان د ادبیاتو اوسمهالي متون خوندي کړو.
تیر ازه تمنه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو، د ترشنا اسمان لاندې پروګرام مو اورید. په خبرونه کې میلمنه وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وین محمد صابر مومند، د افغانستان لیکوال او